السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم وده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو باندې کوو په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي چې پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه د اپریل پر شلمه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پاکستاني چارواکو درېیم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه خو پر دې سربیره هره ورځ افغانان نیسي دوی وویل پولیسو د اپریل په شلمه سهار مهال بهاند ونیو او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل بهاند په حاجي کیمپ کې نشته په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګلړه موړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول کیږي د باندې یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو په راولپنډۍ اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم مشال راډیو ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته یې انتقال کړي دي جزئیات به وروسته هم واورئ یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې مالونه او شتمنۍ چور شوي دي افغان کډوال وایي د کورونو او شتمنیو په لوټولو کې پاکستاني پولیس هم لاس لري د طالبانو حکومت هم له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی جایدادونه او شتمنۍ ضایع نه کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو شتمنۍ ضایع شي بلکې پولیس به د خپل سرو کړنو مخه ونیسي څه باندې 15,000 افغان کډوال تر دې دمه له پاکستانه ایستل شوي اخوا د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو یې یو سلو اویا افغان بندیان را خوشي کړي دي د راپور له مخې د طالبانو حکومت د دولتي ادارو په تشکیلاتو کار کوي او ممکن له 30% کارکونکو تنقیس شي ځینې دولتي کارکونکو چې وارد مخه په کور کې نیول شوي د طالبانو د تشکیلاتو د کمیدو خبره تاییدوي طالب ویاندویانو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو رسنۍ وارد مخه په امنیتي او دفاعي ارګانونو او ځینو ادارو کې د دې تنقیساتو له پیل خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټو یو شمېر کارکونکو اندېښمن دي که له دندو لیرې شي نو سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي د طالبانو پر حکومت مخکې هم نیوکې وي چې اکثر دولتي او لوړپړو څوکۍ د خپل نظام خلک او غړي مقرر کړي او د جمهوریت د دورې ګڼ کارکونکو منفق یا په ټیټو څوکۍ ګمارلي روسي او اوکراین د ایساویانو د پاک اختر یا ایستر په درنښت یک شنبه د اوربندو کړه کړي ده په دې لړ کې دواړو خواو څخه باندې 200 جنگي بندیان هم تبادله کړي دي د یک شنبه ورځې د اوربند وړاندیز د روسیې ولسمشر ولودیمیر پوتین ورکړی و خو د اوکراین ولسمشر چې دغه وړاندیزې منلی هم دی روسیا یې تورنه کړي چې په ډرون او توغندیزو بریدونه یې دغه اوربند مات کړی دی اوربند به د پوتین د وړاندیز په اساس د یک شنبې د شپې تر 12 بجو نافذوي او د ناسا تر ټولو زوړ فعال ستورمزلی د خپلې زوکړې په اویایمې کلیزې ځمکې ته راستون شو امریکایي ستورمزلی دان پیټیت یک شنبه له دوو نورو روسي ستورمزلو سره په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو دان پیټیت او دوه نور ستورمزلي الکسی او چین او ایوان واګنر 200 ورځې په فضا کې وو دوی په فضا کې د ځمکې له مداره 3500 واره تاو شوي وو او ټول تالی څه باندې 93 میلیونه مایله مزل وهلی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی له پاکستانه رایستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس او ځینې خلک د دوی مالونه او جایدادونه چور کوي دا راپور هم درته خبرو چې د طالبان و حکومت در راپورونو په اساس د تشکیلات په کمولو باندې کار کوي ځینې تنقید شوی خلک اندیښمن دي
ولی فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد دیگر خون است هم از نگاه اقتصادی اکثر بس و هم از نگاه معنوی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اوس هم هرازو اول مطلب ته. پاکستان کې یو شمیر میشت او افغانستان ته تازه ستانه کړل شوي افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو یې د ایستلو پر مهال مالونه او شتمنۍ د دوی په خبره چور شوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم سرچینو ازادي راډیو ته په دغه سفارت کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د شکایتونو ورسېدلي او دوی د پاکستان له حکومت سره څېړي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې یو شمېر فعالان هم دغه خبره تاییدوي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدي بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکی د ای سی سی یا افغان طبیعت لرونکی کډوال یوسف و. یوسف ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له پاکستانه د دوی د خپلوانو د کورنیو ایستلو پر مهال په خبره د هغوی شتمنۍ چور شوي دي، او آن په دې کار کې پاکستانی پولیس هم په کلتیا تورنوي.
له اسلام آباد را ایستل سوی افغان کډوال بختیار خان چې دا مهال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پېښور ښار کې اوسیږي هم ورته ادعا مطرح کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کم پیسې وی کم سے منگا کمل خواری کرے وا منگا دغه کرے وا ټول خلک ګلاړ سکرا نرا کوي.
دا ادا وی واسي په پاکستان کې مشت افغانان نه بلکې له دغه هوا د استلسب یو شمیر کډوال چې دا مهال افغانستان کې په تورخم خارګوټي کې د کډوالو پندغاړو کې اوسي کې هم مطرح کوي. د دې ډلې له پاکستانه تازه را استلسب افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
بازار کې وګیر کړو او کور ملته پاتې شو مونږ دی خواره واړو خپ ظلم را سره او خپ وان تکول دا را کړل بل تاسو مونږ د فروټو دکان واغې کې واغې دکان هم چور شو پوه شو غم لار اغه سر او چلاړو لو بس اغه مانی بس خلک ورغلی و خو دی خو دکان به مې او چاته
خو دوی د خپل دغه ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل، او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعا ونه سي تاییدولای. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان په سفارت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته د کډوالو شکایتونه رسیدلي، او دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو، کورنیو چارو، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو، د استخباراتو ریاست او پاکستان حکومت سره د ګډي رامنځته سوي کمیټې له ادرسه څېړي. بلخوا په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو یو شمېر غړي او فعالان هم دا ادعا تاییدوي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو مسایل له نږدې څاري او په کې ښکېل دی، ازادي راډیو ته وویل
چې دوی اوباسي رسپشن شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، خو دلته کې دوی ښځې نر ماشومان نیسی فابلونه بیل کړی دی.
خو نوموړي هم په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم شواهد شریک نه کړل. د یادونې ده چې مخکې په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې، خو کاروالی کوم اړوند بې پرې او خپلواک بنسټ نه دی تایید کړی. د افغان کډوالو د دې ادعاو په اړه د پاکستان حکومت هم تر اوسه څه نه دي ویلي، او نه هم په دغه هیواد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دفتر ویان قیصر خان افریدي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وزارت په اعلامیه کې چې پرونې په ویبپاڼه خپره سوې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په حواله چې د اپریل په 19مه یې کابل ته سفر کړی و، راغلي چې افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونسي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته سي. د هغه په حواله دا هم راغلي چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نسي نیولی، او ژمنه یې وکړه چې د پاکستان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې د هر ډول خپل سریو مخه نیسي. د یادونې ده چې پاکستان د مارچ د 1 راهیسې د بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او رسبلې ته یې چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 9,600 یې په زور ایستل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو یو ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د اساسیت له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه، د اپریل په 14مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پولیسو سار مال بهاند نیولی او د هغه دوه اولادونه او ښځې په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. دغو مشرانو زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه، خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې ظاهر بهاند دی. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لېږدول کېږي. د بهاند یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډی اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د سدید د نیول کېدو تر راپورونو وروسته په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې وه او د هغې د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه، خو د اسلام آباد او راولپنډی پولیسو ویلي وو چې د سدید د نیولو په اړه معلومات نه لري. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي ځکه نیسي چې حکومت ورته د مارچ تر 1 پورې د هیواد پرېښودو مهلت ورکړی و چې پای ته رسېدلی. دوی زیاته کړې وه چې په دې کار نه لري چې په نیول شوو کې څوک ژورنالیست شته او که نه. د پاکستان حکومت د اپریل په پیل کې له هیواده د افغانانو ستنولو د بهیر دویم پړاو پیل کړ او تر اوسه یې لسګونه زره افغانان افغانستان ته لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او پاکستان کې یو شمېر ګوندونو په تیرو میاشتو کې څو ځلې د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې او له حکومت یې غوښتي چې افغانان دې په زور نه ستنوي. هغوی د پاکستان پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د افغانانو هیواد ته د ستنول یې ژوند د خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دی او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تر سفر او د سوداګرۍ ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو او ژمنو وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډي خونی مسولان وایي هیله مند دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ زیانمنل شوې سوداګري بیرته ورغېږي او د سوداګرو ستونزې عملاً حل شي. اخوا د دواړو خواوو سوداګر هم ورته هیلې څرګندوي. اسحاق ډار د شنبې پر ورځ کابل ته تللی و چې د بېلابېلو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند موضوعاتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 14مه ازادي راډیو ته وویل
اسحاق ډار په خبرو کې وویل چې موږ موافقه ترسیدلو چې دغه مشکلات به باید حل کو. مپاره که تعرفوی مشکلات دی که تعرفی باید راحت شي، باید امدارنګ ترانسپورتي تګ او راتګ ته باید زمینه مساعد شي. ترانزیت ته ټیکسونه دی په کراچۍ کې، هغه هم باید راحت شي چې ترڅو تجارت بیرته ښه شي. اوس خو تجارت ډېر زیات خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی. نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټیکسونه واله شوي دي، لارې بندول او دا شیان. نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته شوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبري کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي. عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک یې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بې له هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس درمه دی چې کمې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوي او ډیری وخت د بېلابېلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښنه ښیي چې ګوند د یو شمېر بنسټو بستونو په له منځه تلو به له دندو ګوښه شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که له دندو لیرې شي نو له سخت اقتصادي تاوان سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بېلابېلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړي چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ایزې ګوښه کېدو لامل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن دي چې ممکن په اړوندو ادارو کې ځینې بنسټونه له منځه ولاړ او دوی بې دندې سي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کله دندو لرې کړل سي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. کابل ښار کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل په اداري جوړښت کې د بدلونونو له امله د تېر کال له هود میاشتې راهیسې له خپل بحثه لرې کړل شوی او اوس هېڅ ډول مسؤلیت نه لري. دې زیاته کړه چې اوس بې برخلیکه او د تنقیس له خطر سره مخ ده.
حالی که فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد جگرم خون است، هم از نگاه اقتصادی یک ضربت و هم از نگاه معنوی.
اوز چرا اضافه بس شویم دیر خفایم، هم اقتصادی ارخه را تایو ضربه ده او هم معنوی ارخه. په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې پر ښځو څه حال دی او دا چې زه په کور پاتې یم نه پوهېږم څه وکړم. پېژندګلوي هم نه لرم او کومه بله دنده او کار هم اوس نشته.
د غشان د یو دولتي ښوونیز بنسټ کارکوونکي چې دې هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یکی خو معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم، حال دی روزا تنقیزات هم شروع شده.
یو خو زمون تنخواګانې کمې وې، په ډېرې سختۍ مو پرې گزاره کوله. اوس تنقیزات هم شروع شوي، د هرې ادارې او هر بنسټ اوري او ګوري چې خلک یې منفق کړي. کما منفق کړي حیرانه یم چې څه وکړم، د کور خلک څنګه ومومم، اولادونه مې واړه دي او سرپرست سم نه لرم.
په ورته وخت کې د دولتي ادارو د ملکي خدمتونو یو کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کاري خوندیتوب او ثبات نشتوالي د دغه ادارو د کارکوونکو ترمنځ پراخې اندېښنې راپارولي او د دغه ډول وضعیت دوام به د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
از یک طرف شرایط اقتصادي خوب نیست، په یک ماش ماچیز میگیرن و از طرف دیگه بیکاری و فقر دیگه.
له یو لوري اقتصادي شرایط ښه نه دي، ناچیزه معاش اخلي، او بل لور ته بیکاري او بېوزلي ډېره ده. یو شمېر کسان له دولتي ادارو ناچیزه تنخواګانې هم چې اخلي دندې ترې اخیستل کېږي. د ستونزو په سر ستونزې دي، ټول اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې بېزور او بېوستې دي. پخواني کارکوونکي که نارینه دي که ښځینه، کلونه زده کړې کړي، نو ټول اندېښمن دي چې له دندو ګوښه نه شي.
د دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړې چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل سي. د طالبانو حکومت د دوو ملکي دولتي ادارو لوړپوړو کارکوونکو چې د موضوع په جریان کې دي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اړوندو ادارو کې په تعیناتو او تشکیلاتو کار روان دی او ممکن تر 30% تنقیس رامنځته سي. د بیکارۍ په اړه اندېښنې، په معاشونو کې ځنډ او د کار د راتلونکي ناڅرګندتیا اوس په افغانستان کې د دولتي کارکوونکو کو پسترو ننګونو بدلی سوی دي. هم مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپلو د څو میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. په 2021 کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس سوي، چې مالې زرګونه ملکی کارکوونکي په ځنګړې توګه خځو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بیکاره سویو کسانو له ډلې ډیری اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. داسې اداوي هم سوي چې د طالبانو حکومت د پخوانیو کارکوونکو پر ځای خپل نږدې کسان په دندو ګمارلي، خو طالبانو دا اداوي رد کړې دي. په ورته وخت کې افغان متقاعدینو هم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، په وار وار اعتراضونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي وایي د دوی سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړ کړي او پاتې هم له ګواښ سره مخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په دغه رپورت کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمې اوسیدونکي چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنو لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نه وړي د هېواد دوه پټۍ را پاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي ورته اندېښمن وکړ چې د نرم رانه وړي ټول ډیونه یې مات کړي دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې رانه وړي دا د ویدونه ځمکې خو چې کومې دي دا خو یو وړي دا خو ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یوه پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سرګو د ګلمنګ به وسیدو به وسې واجب نشان شو راځي موږ دولت کومه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه موږ مسې کومه کونه کې موږ د هڅه پز کیږي بل موږ د پښې خطرام د خپل سیوی دی.
در حسن محمد پسیمه که پخوا هم یو شمیر استنادی دیوالونه، کانالونه، گبیون بکسی او بندونه جور شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د ځای چې دا چې جوړ کړی دی دغه ده چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مسیسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ یې په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې زیې کړي دي یا یې کوي انشاءالله رحمان، هغو ته امید ورکړی دی. هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکې کړي دي، مؤسساتو سره مو هم شریکې کړي دي، همدارقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ورکړی دي، د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېر اندازه مو د خلکو انشاءالله سره زیې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه او توفانونه لری چه لکبل ستر ستر سیلابونه روزی او زین وقتونه ده عباده او او کرنی زوزمه کده به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونه پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگونه جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیک دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخونو ده راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
اوس هم ورزو د پېښور بورډ بازار ته، د پېښور بورډ بازار چې د وړوکي کابل په نوم یادیږي، پکې د ګڼو افغانانو تجارانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د سنولو لړۍ تر پیل وروسته هغه بازار کې کاروبار اغېزمن شوی. هلته کاروبار لرونکي افغان کډوال وایي د حکومت لخوا د افغانانو نیولو په زور افغانستان ته د سنولو له امله دوی نور له کاروبار کولو ویریږي او بازار ته نه ځي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وسیم سجاد په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
دا آوازونه په پېښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخیستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکوونکي دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکون روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو ډېره ګرانه یي، خو څوک مجبوري ده، دل خو غواړو خامخا به ځو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پهلا خو دا په کار نه و، خو چې وباسي ټیم دی راکړي. لکه زمونږ کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله، داسې نور زمونږ پسې په زرګونو کسان نور دي چې وباسي نه مني، نو بیا پکار دی داسې مونږ ته داسې ټیم راکړي چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کړو، خلکو هم ادا کړو. بس یاره دا ده چې نن او سبا، نن او سبا مونږ وایي چې د پنجاب کیسه شروع نه شي، بس چې یک دم ونه وایي چې سبا ووځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده، په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نهه لکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال ډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د څلیرویشت زره نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم للارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلې مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډېر زیات اغېزمن شوی، د سوچ په بازار کې هیڅوک نه،
رش کم شوی دی، کاروبار باندې ډېر سخت اغېز دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. مو خپله د فروټو کار کوو، د ریډو کار کوو، هیڅ فلحال نشته. بازار کې رش خلک ویریږي نه راوځي، بالکل هغه رش کم شوی دی. کاروبار خلک هر سړی راټولوي او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي، بل سامان سره خلاصوي. ولار ورځر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی. موږ چې کله هم صاحب کور کرایه باندې پراتو چې هلته لږ ټیم تیر کړو، ډېر خفه یو چې بل چېرته ځو. نو دې کې خو موږ تقریبا زما پیدایش او زموږ پلار دلته ودونه وو، 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته. نو خامخا سړی خفه کېږي وروره، او ډېر خفه یو.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6000 نه زیات دوکانونه دي او د 15000 نه زیات پریډری کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي. او
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.